د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه نن خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي. دا خبره دواړو لورو تایید کړې او ویلي دي چې نننۍ خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل په کندوز کې ځان وژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي. د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد یې چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناتو سره په ګډه د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون وویل د ناتو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ولسمشر جو بایدن، روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپینی خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ویلې. انګلا مرکل چې د جرمني د صدر اعظم په توګه د کار موده پای ته رسېدلې نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري او د روسي حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 946 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یو شپه ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کار خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو.
دا چې په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بستر شي مواد په قطع شي اما کوم هغه رواني مشکلات جدیده په دفتر قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي ته تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کړو شپ خانې ته راغلم تداوی مې وکړه، بیا هم لاړ وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
روپۍ مې درکړې دي څه موږ کومې نه وړې دومره احسان را باندې ما چوا.
او ځوانا، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټر کښته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر ټول غرازه موټر نه درکوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. کله یوې خوا په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت د بندېدو په اړه فشارونه ډېر سوي نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. له دې بزګرو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د 2 کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپل پښو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور سوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د طالب مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت یو بزګر امان الله او ننګرهار ولایت یو ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کار خو مونږ ته معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی دا هم دې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نعامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په وردای بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه ارزه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکه به ډېره شاړي پاتې شي.
د افغان دولت ملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور شو ښیي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسېږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګر هم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې وروره دغه ستاسو اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لړ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار ځنه تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې دخیلې کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغییرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه وینې کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس ریخته شوی دی ورنږدې دی سره کتل. بل هغه بد ملګري باید ته مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا دی چې دا معلومو چې ده دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کېږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډک.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت لاره د کوکنانو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل یې دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولي او زیرمه کړې دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت دوه شپېته کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر څو کلن کښت وروسته یې سږکال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پتاتې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه رارسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په دوو دریو وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډېر شوي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په ناشه وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوه فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د درېیم فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه قواره چه ما متاد که
پا یو دود سوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بسترې کوي او د نشې پرېښودلو ته یې اړ کوي خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرېښودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي، په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پرېښودلو حالت ویلی سو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري، اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلي لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه، دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړن لري، مثلا چرس مریض ده، د چرس مریض هر وخت بستر ته اړتیا نه لري، د په کور کې باید تدابیر شي. فامیلي د احساسات نه کار اخلي، د عقل نه کار نه اخلي، ته باید بستر شي. دا نور هم مشکل ورته پیدا کیږي. یو چرس مریض چې مثلا یو پودر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي، دا دغه نه نور منفي برخوردونه، منفي رفتارونه دغه نه بیرته اخلي.
په زور د نشې پرېښودل د درملنې پروسه څومره ټکنی کوي؟
دا مریض چې آماده نه ده په زور تنبیه کړی دی بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د مواد ترک د موادو نه فامیلي پوهېدېږي، هغه مشکلاتو پوهېدېږي، دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني هغه نه، دوی مې د مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتوي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. نو د دې لپاره په زور تداوي خصوصا دغه مریضان چې نور زمینوي مشکلات هم لري، اجتماعي مشکلات لري، زمینوي امراض لري، یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري، پښتورګي تکلیف لري او مواد هم مسکي، دا باید اول قلبي تداوي باید وشي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراض ته متوجه نه په زور بستري چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلفه ده. بل د معتادینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري 80% تداوي مریض پورې اړه لري، 20% دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره، ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه په زور هیڅ نتیجه نه ورکوي. مریض چې کله مثلا بل هغه معینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي، ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامې ته مراجعه وکړي. تعقیبي برنامې په دې معنا کوم ستاندردونه چې دي، یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشري ژ دفې کلینیک ته مراجعه وکړي، دلته یو چیک لیست دغه ورنه سوالونه کوي، دغه ټول د ژوند خوالې مالي د ټول ارزیابي کېږي. هغه وخت د تعقیبي برنامې ته مریض لري چې د ذهنن آماده وي، کله چې د په زوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکتر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي، اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري، د په زوره راوړي، یو فاصله یو خلا ایجادېږي، یو خطر دې ده چې هیڅ کور ته لاړ نه شي، یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي. په دې سره شون د اوږدمن د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري، ولې چې څه لازم وو د ژوند مهارتونه د تداوي مهارتونه هغه صحیح جلساتو کې اشتراک نه کړی، نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باسي، دا خبره څومره سمه ده؟
خپل احتیاط یو مریضي ده، مثلا یو نفر ملاریا یو نفر مورقی او ته لرګی ور پسې بوخله د کور نه وباسي، د څومره نا امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګور مریض مې دینه چې ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکړي زما ورځونه وکړي د کور نه مشړي. چې کور نه شړي د یو مقدار د مواد زیاتیږي، مثلا که یو ګرام مشکل یو نیم ګرام دوه ګرام کې چې چانس دی وفات، چانس دی اووردوز یا د حد تحمل د وجود نه زیات څکل او مرګ امکانات دي. بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل لاندې راځي، کله چې د کور نه وژړي بل څوک د ځای نه ورکړي، د مجبور پول لاندې لاړ شي، پول لاندې چې لاړ شي یو بل دنیا ته ځي، هم ذهن د دې متاثر کیږي، هم د دې هغه برخورد متاثر کیږي، او هم نور منفي تجربې د احتیاطو په باره کې نور خلکو نه اخلي چې د تداوي نور هم پیچلی کوي. نو په دې سبب باندې یو مریض په شکل سره باید داسې برخورد شي چې هغه تخنیکي ټیم ته یا هغه مسلکي کسانو ته تداوي لپاره ویسي، نه د کور نه وشړي. حتی دا چون په زوره تداوي ده ډېر ناوړه پیل لري، ډېر خطرناک پیل لري، او مریض تداوي منفي اغېزې کوي.
په زور د نشې پرېښودلو زیانونه کوم دي؟
اول جسمي زیانونه دي، ګوره کله چې دا مواد استفاده کوي خصوصا هغه روږدي کسان چې د مخدره موادو مقدار زیات او زیات مواد څکي، که چیرې په جیک دوز سره په زوره مریض بستر شي، امکان د دې لري چې ډېر درد نه مریض مړ شي. بل زمینوي امراض مثلا تور زیړی ولري، سپین زیړی ولري، ایچ آی وی ولري، که چیرې دفتن په زوره بستر شي جسمي نگانه ته به تاوانونه ورسي. بل هغه رواني بودې ده، په مریض چې بستر شي هم جسمن هم روانن باید د سره کار وشي. او په مخدره موادو کې یوازینی شی چې ډېر مؤثر او مثمر ده، د دې ذهن ته تغییر ورکول، ذهنن تداوي ته اماده کول ده. نو کله چې دا په زوره بستر شي مواد به قطع شي، اما کوم هغه رواني مشکلات چې دي ده په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي، او نور هم کېدای شي ته تشدید شي. بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې، په دې معنی چې د باندې څوک خبر نه چې دا معتاد ده، شفاخانې ته لاړ شي وایي ولا چې دغه د فامیل لاړم په زور بستر کړم، نور خلک هم را باندې خبر شو، دا هم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداوي شي هغه شي تر کلونو پورې دا له هرې نه وځي، چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن کې پاتې کېږي. د مریضانو تداوي یو مسلسي شکل لري، په یو زړه د مسلس کې تخنیکي ټیم د ډاکتران دي او نور روانشناسان دي، په یو یو ځله مرسته خپل مریض ده، په یو ځله کې خپل فامیل ده. بال دې نه چې د کور ته لاړ شي او د شفاخانې نه بستر شي، دا درې واړه زولې دي مسله ده، باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري. که چېرې په زوره بستر شي، مخکې ویلې د مریض عدم همکاري ده، چې مریض درست همکاري ونه کو نو یو ځله د مرض مسله ضعیفېږي، بېرته پرېرځي. دا بیخي یو روښانه حقیقت ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکتران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاروان خپرونه د شنبې او تکراري د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنی صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دېرش کلن زبی حلال 1200 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په لومړیو وختونو کې د نشې له زیانونو څخه نه خبره وو، خو کله چې معتاد سو څو ځله یې د نشې پرېښودلو هڅه وکړه، خو دا کار ورته ګران معلوم سو. دا چې زبی حلال ولې او څنګه معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
زمونږ یو انډیوالو د خپل دغه تاریا کې وهله، چې کله مې دا ولید مال دا څه دی وای، دغه څه دی او دغه څه کې سره مساره جدت کرا او یا دغه څه کې، نو ما دغه یعنی وسرو وهل دغه شی استفاده کوي سره. موږ چې خبر چې موږ به د احتیاط ته ځو او موږ به دې حالت رسیږو، که څو خبرې دا کار نه کوي نو بیا ما دا وسره عمل مې وسره وک، چې کله مې دا وسره وک صاحب حال حال څو کاله مې دا وهله، هغه نه باسې ګورم ما دغه دوست دغه هیروینو ته برا واوخته دی. ته کله دا استفاده کما مزر استفاده ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کی، یو شپږو کال مې دا وسره وهله، نور مې دامه ورکوله، ځان بستر واو احتیاط بیا بیرته راوړه په وظیفه مې تر کړه. بیا مې چې کله شفاخانې ته لاړم تداوی مې وکړه، بیا هم لاړ وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه. یار یو درې ځلي وظیفه پرېښودله، یو درې څلور پنځه ځلي تداوی شوی یم. ما تقریبا 4000 روپۍ معاش درلوده، کور ته بېخي رسیدګي مې نشو کولی، نه مې ورکول، نه رسیدګي ده. کور په لندې موادو تر نشې باندې تللی، کور پرېده او چې عملي ده ما در مرور برخلاف شو، په کور کې برخلاف شو، پلار سر به برخلاف شو، ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله، د سوې چې په اولين نفر کور کې زه ومه، کور کې ما ته ماش را کا ورون مې ماش را کا وې سم م کا وای کور کې کې نه وانان ته درڅ وای مې اج ما ورور لندن کې دا وای چې مې اج پوره کې دا ما ته ماش در کو 1000 روپے ماش را کا ونه نه کې دا بس د غلار سره واسو لار مور ټول ورونه نه بغه کې دل سره دا خود سی او شاید در نشا چې پیسې دې سن اغلا بکې کور شه به خرڅه هر څه بکې زه مجبور دې لاس اغلا وکم نو یو بل کار کوم زه دې شي پیسې پیدا کوم ای مونږه کور جوړوم ته مونږه دا ټیګدار سړي سامان اخیسته کله بل 6 روپۍ نه و سامان و نیو باندې مې کما ورکو 3,00,000 روپۍ سامان په 5,000 نه ورکړې 5,000 روپۍ په کور کې ما ګور ډیر شي خرڅ کړ اگر شاید اسے وقت برا گئے چھے جب انہوں نے وطلب فامیلی یا ارور یا پلار یا مور یا بل رندار مسائل کنا در پسی اسے وہ درگا دالک بیا چھے ہوئی نسیم
دا زہرو کاروان پا دیخ پرونه کی دا نشئی موادو ٹھول اڑخونه چیڑ لکی دی پیاد والا ری چھے دا اخ پرونه دا آزادی راڈو پر ویب پانا فیس بوک آو ٹویٹر باندے ہم آوری دلائی شئی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې زبیح الله د نشیل عمل درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی دی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سیګریټ څکوي خو څنګه ته ناس پر لې له دې کار منه کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبريږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای بچوي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې لا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوان نه څه خبرې؟
دا دی وګوره دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه دی جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاده د سوریانو د اعصاب را خراب کړل، وایي په موټر کې سګرټ مڅکوه.
سوریان خدر ته وایي؟ ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ څکول منع دي.
زه دې په لیکلو میکلو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ څکول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمه دي پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې له سګرټ څکولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کالو عمل پرېږدم؟
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوي بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان راباندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بېرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکېږه.
بس دا دی لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
څنګه یخنی ده؟ د باد تلی په دې یخ کې ګورو ته. دوه ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تله ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېژه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګرټ مې ولګو، خلکو غالمغال راسره وکړ او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جېبته دې لاس کړه لکه چې سګرټ راباسي؟ څنګه
بې غمه اوسه، سګرټ نه لګوم، ما مې خپله جزه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګرټ نه څکوم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.